په اړه له نوموړي سره مرکه لرو. د ادبیاتو د ارزښت په اړه به خبرې واورئ. په خپرونه کې نور مطالب هم شته، خو پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
په کندهار کې د علامه عبدالشکور رشاد د سلمې کلیزې په مناسبت علمي سیمینار جوړ سو. په دې سیمینار کې د کندهار پوهنتون استادانو او ګڼو فرهنګیانو ګډون کړی و چې د ارواښاد علامه رشاد د علمي او ادبي فعالیتونو په اړه یې ویناوې او مقالې واورولې. په دې سیمینار کې علامه رشاد ته د پښتو ادب د شپږم ستوري لقب هم ورکړل سو. شاعر، لیکوال او څېړونکی اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد د 1300 کال په لړم یا اقرب میاس کې په کندهار کې زیږیدلی و او د 1303 کال په قوس یا لندۍ میاس کې په کابل کې وفات سو. د افغانستان رسنیز بنسټ په رسمي ډول خپل فعالیتونه پیل کړل. د پنځشنبه په ورځ په یوه ناسته کې چې خبریالانو هم پکې ګډون کړی و، د افغانستان رسنیز بنسټ مشر ابوذر سارم سرپولی وویل تر دې مخکې ډیرو کسانو او بنسټونو د خبریالانو په نوم سوء استفاده کولې، په همدې خاطر یې دا بنسټ جوړ کړ چې د خبریالانو له حقونو دفاع وکړي. د یاد بنسټ په پرانیستو غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وسوه چې اطلاعاتو ته دی د لاسرسی قانون جوړ او پلی دکړي او خبریالانو ته دی په وخت معلومات ورکړي. د افغانستان رسنیز بنسټ داسې مهال خپل کار پیلوي چې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د ډیرو رسنیو فعالیتونه درېدلي او ګڼ شمیر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. تیرونی په پکتیا او هرات ولایتونو کې مشاعره وسوي. د پکتیا مرکز گردیز په جوړه سوی مشاعره کې لسګونو شاعرانو برخه اخیستي و چې لروانو حالاتو متاثر او سولې ته لیکل سوي شعرونه یې ګډونوال ته واورول. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ویلي د دې مشاعرو لړۍ به ولسوالیو ته هم وغځوي. بلخوا په هرات کې هم تیرونی مشاعره سوې ده چې ډیرو شاعرانو پکې ګډون کړی و. دا مشاعره د ځوانانو د رفا ټولنې په قربتوب او هڅو جوړه شوې وه.
اقبال حسین افکار په مردان کې زیږیدلی، شاعری او لیکوالی کړې او کتابونه چاپ دي. دا لیکلو ترڅنګ په اسلام آباد او پېښور کې فرهنګي فعالیتونه هم کوي او په اسلام آباد کې پښتو ادبي ټولنه هم لري. ل اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپل ادبي سفر په اړه معلومات راکوي.
اقبال حسین افکار چیرینو خود پختو یو ملنگ دی. زما په مردان کې چیرینو ز پیدایم او سه په خټه باندې با جوړایم او بیا با جوړو کې سلارزم بیا د ملازمت په کې و سرکاري وظیفه مرګلې په کنډو واړولې اسلام آباد هغې کې په کال 1981 کې زه هلته لاړم. هلته پښتون ورولي او ټولنیز تنظیمو خو هغې کې ملګرو وی چې یاره ته پکې یو ادبي جرګه جوړه کا. نو هغې کې ما کار وکړو او بیا د هغې نه وروسته چې رینو مونږ هسې یو ملګري راټولېدو او په کال 1986 کې مونږ په باقاعده توګه پښتو ادبي سوسایټي ما سره په هغې کې محترم شفق صاحب زموږ مشر شاعر دی، ادیب دی او غنی خټک صاحب، نذیر الحل کریم، عنایت الله ضیا، عبدالهادي معیار دا زموږ سره په دغې ملګرو در کې کومک وکړو او دغه تنظیم چې رین اوسه پورې هغه ودان دی ډېر لوی لوی ستر ستر سیمینارونه یې وکړو، کتابونه یې چاپ کړو او اوس هم لګیا دی کار کوي. زما کتابونه چې دي یو د مارګلی په لمن کې د پښتنو هلې ځلې او یو دی شم بابر د خپل فن په اینه کې، بل دی خوشحال او رحمان. دا خوشحال او رحمان چې رینو دا دواړه کتابونه دا مرتبې دي. دا مونږ سیمینارونه کړو هغې کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي، خوشحال رحمان او شم بابر د خپل فن په اینه کې. بل دغه مارګلی لمن کې د پښتنو علي ضلع په دې کې یو مقاله را او د هغې سره بیا شیرینو رودادونې دي د مختلف زمون د کمې تنقیدي غونډې چې شوي نو هغې رودادونې دي او بل زما شعري مجموعه چې رنو هغه دی د بیدیا سپرلی نو هغې پسې په 2018 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور نو هغې کې جرینو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی یم او هغې بیا ما رپورتاجونې لیکلي د ادبي دستورو نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی او زمونږ مشرانو او څونه شاعران دیبان جرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې دی خطونې دي مشرانو اوس مړه دي لکه حمزه صاحب خط دی را سره قلندر مومند صاحب دی ایوب صابر صاحب دی تقویم صاحب دی راجولی شاه صاحب دی داسې بیا رضوانانو هم دي را سره نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب که یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یاد چې ما ته یاد دی او زما اکثر خوښې زه یې ویمه نو هغه دا سری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا دې کار په توره شپه د غل وکړو، او گل جانان ډیر درته مختوری یو، گل جانان ډیر درته مختوری یو، سر سنه مسستا د اور بل وکړو، او سګی لبزه د رکیبانو کړم، کار خود پر دورا سره خپل وکړو، او تور شپې لا تور شوې وحشت کې شوې، تور شپې لا تور شوې وحشت کې شوې، زړه کې مې ارمان چې د کابل وکړو، ولې د نظر په بله واړو، مونږ خو هرکلی درته په ګل وکړو، او مونږ درته افکار په لاره نوستي دي، تاسو په یارانو کلک تلل وکړو.
افکار صاحب تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده، دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې؟
دې کې دواړه دي، خو د قام چې ری هغه زیاتې دي، او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دن او دغې که نه نو هغه هم شته د کام شیرینو کام چې په درد باندې څوک درمن نی نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو که نه.
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کېږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي، د خپل زړه خبرې وکړي، نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کېږي یا ډېر زیات له چاپېریاله متاثره کېږي، هغه د خپل ځان بیان یې پاتې کېږي؟
نه، داسې نه ده. دا خو دا سره که نه چې یو خارج او یو داخل، نو داخل لکه دا داسی چې ته درد ویني، درد چې هر چرته وي که نه، هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم که نه، او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم که نه، نو درد هغه کیفیت چې ری نو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکم. دې کې بیا یو داسې خبر هم کېږي، دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي که نه، څونه سیزونه چې دي دا ځناور دي، د دې ټولو روحونه دي، نو د دې دا روح چې ری نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې ری نو تحلیل شي، نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري نو دی چې کوم دی، نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې ری د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي، نو هغه روح کو له نورو انسانانو هم په دغه کي، نو هغوی هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې وي یا ښه سندرغاړي اواز کې هغه درد دي، د هغه روح اظهار ژبه ورکوي که نه، موسیقار ولا موسیقي په دغه ورکوي، نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم ښه فنکاري نو هغه دغه د درد کیفیت لري اظهار ژبه ورکوي.
که چیرې وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو، دلته ستونزې ډېرې دي، دردونه ډېر دي، خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدای شي؟ یعنی که موږ وګورو ډېر زلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې، د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې، خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې تا ته هم دغه درد حس کې او ته ست عاطفه مثال راو پاروي خو خوګي دي ور سره پیدا شي.
نو دا سره چې اوس دی کې یو زمونږ شاعران چې دی نوی زلمیان زیات تر چیرین او زما چې کم نظر دی نو هغه لوست نه کوي. پکار دی چې هغه د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي، لکه خوشحال بابا شو، رحمان بابا شو، کنه بیا زمونږ دغه شو، امید بابا شو، کاظم خان شهدا شو، کنه علی خان شو، دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي. بیا د جدید دور کم مونږ سره ډیر ښه شاعران دي، کنه لکه غنی خان دی، حمزه بابا دی، اجمل خټک دی، قلندر مومند دی، کنه دغه شان نور هم ډیر شي دي. او دلته زمونږ په دی خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې، موسی شفیق صاحب، کنه او دا کاروان دی. نو ډیر شاعران دي خخه دلته بلا شاعران دي، داسې زمونږ په کوټه کې جنوبی خوا کې درویش صاحب دی، کنه نو دا نوي ځوانان له پکار دي چې ردی استادانو شاعرانو کلامونه ولولي، نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغه کې به بیا دی ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي، یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتی او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم. کنه
اوس که یو غزل راته ووایه.
نو ډیره مننه. دا غزل ستا ستا په غم کې تو یو ما خپل وخت کې، په خیراج کې در کومه خپل وخت کې، او لیونی د محبت ګوته په غاختی، لیونی د محبت ګوته په غاختی، ستا په جون قربانو ما خپل وخت کې، او ستا د هجر په دې تکه تور شپه کې، ستا د هجر په دې تکه تور شپه کې، لکه شمع بلو ما خپل وخت کې، او څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنا، څوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنا، او په لیمو چې زنګو ما خپل وخت کې، او خدای سیال مکل د سیالو سره سیاله، په څوکړه کې ورو ما خپل وخت کې، او زخ نور د سحر نه یم شاعر یم، زخ نور د سحر نه یم شاعر یم، چې د ګل بیلو ما خپل وخت کې، او زه د ژوند په لار روان یم افکارا، زه د ژوند په لار روان یم افکارا، فکر خورو مخبل وخت کې
افکار سه بیو پختنه. یو شعر بل به هم در ناورو یو خبره تاسو مخ کې وکړه چې ځوانان دی کلاسیک او اوسنی ښه شاعران ولولي، خو دوی چې کله دال ولي څنګه کوي شي چې دوی د دوغه شاعرانو تر ډیر تاثیر لاندې را نشي، یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لار لاړ شي او دوی خپل لار پیدا نکړي.
دا ستاره خوله زبردست پختنه ده. واقعتن دا سره چې اوی د دغه غا لوسته چې کومو کی هنه هغه په خپل دنه چې راغه جذب کی، کنه نو بیا دی هغه داغه نکل نکل، لکه اوس پرس کا یو استاد شاعر دی، نو راغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې راغه پازمکه کې او ماغه خیالي، کنه نو دا مطلب یې چې ځمکه کفرس که آقا داقا که ناده ورسره اووی چیره دا دا پلانی استاز پلانی دا پزمکه که ده او خیال دیر آقا سره نوی، کنه نو کفرس که خیال آقا سره نوی نی، او آقا سره الفاظ نوی هنر ورسره نی، لکه هنر بیا ورسره صرف داقا کتابونه نوی، پکار داره چی آقا دا فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي دي ډېر ښه کتابونه دي، اوس پښتو کې مشته کنه، نوې زلمی تعلیم یافته راغ شوي او ډېر ښه کتابونه لیکلي، نو باید چې دغه کتابونه ولولي، نو هغې د فن باره کې چې دی نو لکه اوس مشتاق مجرو یو کتاب لیکلی دی زرکانه، هغه هم د شعر په باره کې پوره دغه او ډېر آسان کتاب دی. بل کتاب چې دی نو هغه الان کراغی کراغی دیر سیزون خدا را چه اغی کتاب بنده و گوری ساهو پختو، نو اغی سر اغا پختو با کم از کم اغا سهیلی کی، کنه نو دغا سیزون نیجی دا زمون زوانان لگو دغا کهی ارس پا چره نو پا محنت کی گی، چه محنتو کی نو اغا خش شعر بلی کی خواب سانا، بلکه زویم اچه وزد شعر کم لی کی تعلیم دی اصل کی او نثر ته چې ریخه افسانه دی ولیکي ناول دی ولیکي د دې سيزونو پښتو کې ډېر ضرورت ته او خلک نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر جرینو چې د شعرم کې یو ښه شعری او هغه هم خلک ګوري خدا را چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته پام یې زیاته
په پای کې که یو بل غزل راواوروي
بس دا یو بل غزل دی ته هم پښتنه شه زه پښتون یم ته هم پښتنه شه زه پښتون یم مینه 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 شه مجنون یم ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګلې ته سپوږمۍ زه سباون یم او سوری در سره په لار روان یم سوری در سره په لار روان یم زه خو ستا ملګری نن پرون یم او سنگ به مانه پاتې ته په لاره شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم او غم زما ملګری د ژوندون دی یار غم زما ملګری د ژوندون دی یار او پرېږده چې زه پروت په میګتون یم غم زما ملګری د ژوندون دی یار پرېږده چې زه پروت په میګتون یم او نور به د سحر ګل سنگ وینم نور به د سحر ګل سنگ وینم ورک چې ستا د زلفو په افسون یم او ګلې ګل به دې د سڼې شم افکار یم ګل به دې د سڼې شم افکار یم خیر که ستا د لاسه په کړون یم
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 2 شپږ نیمې او FM 100.5
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي؟ دې پوښتنې ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پوښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلی شو مخامخ ځان ته نشو کتلی باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغسې یو څه دي چې که چیرې مونږ غواړو چې په خپل ژوند پوه شو غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپېژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو ژوند ته کتلی نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یوه هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې زما د ژوند په باره کې او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم د بدلول لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي ادبیات یې لوستي دي ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات یې پاللي دي.
لیکوال ډاکټر محب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي د ادبیاتو لوستل وي د ادبیاتو شوقي وي نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. نو ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لومړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی. انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي د نور تجربه ورته بیانوي او د نور کیسه ورته کوي. بیانو د ګټه خبره ده، همداسې چې هر خواند به ګټه نه وي، ادبیات هم خپل ګټه لري. ادبیات تر ټولو لوی ګټه ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو، او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درکوي، د نورو خوشحالي درکوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي، او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چې لولوی دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وایي چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړي، ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلې چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلې دي، نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولي، او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده. د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې، او هغه پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناو او په پنځونو باندې خوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یوه پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک یې بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې مونږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو، خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو دی منگه سرنوشت داده چه دی حقیقت تازه تازه ارخونه دی بانده رو بسو دی دی لپاره ادبیاتو کلکی روات لیده ادبیات دی ما پا نظر انسان نشی که ولی لالبیاتون دی بانده بوشی لالبیاتون لری بوشی لالبیاتون جلا بوشی خا دی که هم شک نسته چه طول انسانان لیکوالان ندی طول شعر نوایی طول پنز نکوی ولی دا به دی مفهوم نده آقا سوک چه لیکلی کلام نلری لیکلی شعر نلری یا نقاشی نلری یا دی هنر پا نورو دا گرونو که لاستراوڑن سبچه بانه نشتا گوه که دوی لحقیقت خپردی دی یا دی حقیقت دی تجربه لستر کشف نه دوی بیبرخی دی داسه نده طول پا دقی تجربه که گردون لری ولی هر یو پا بلا بل ظرفیت سره نو ادبیات دی دل پاره یو فوق العاده فرصت ده که انسان وکولی سی خپل فردی تجربه تا شکل ورکا آغا وپنزوی آغا تا دی لیک شکل ورکا او آغا لنور سره شریکا پا دی توگه با ده چه دی حقیقت قلم راو یا دی حقیقت زمان دی حال پا زمان آوری او حقیقت بر تل تازه تل نوی او تل کامل موجود بی او موگا با همیشه لحقیقت سرا بیوالی کیو
آزادی رادیوی مجله پر منزنی صفحه دولس شپشنیوی او اف ام سل اشاریه پینزه
عبدالله صادق کلون لکی گی چه شیر لکی او دره شیری طول گی چاپ دی خاغلی صادق وایی پا شعر که دیر چه ویلی شو خو هر چه نه لانو موڑی سرمو مرکه کرده چه تاسه یه اوریدو ترا بولم صادق چه مسافر موجنی خوانده دزره هیلی می نغمیش وی او تایه تپز یک ازار جانانه ساسه غدره شیری طول گیدی چه دیره مخی چاپ شویدی؟ لهغو کتابونو را ورسته ستاسو کومه شیری ټولګه نه دراغلی وجه څه واینی چې دومره لوی وقفه کې ستاسو کومه شیری ټولګه خبره نشوه
یو لامل دا چې دلته په کاروبار مصروف سم هغه وخت کې زه مسافر وم او هیواد نه لری مار وظیفه درلوده او دلته زه کاروبار مصروف سم کاروبار ډیر سرګردانی لري یو لامل دا دی دویم لامل دا دی چې دما په دې خپل په دې ژوند کې اوس بدلون راغی او دا بدلون باید در چاپ ژوند کې راسي اوس هم ما سره د ټولګې نه زیاته شاعري موجوده ده خو په دې هڅه کې وم چې دغه شاعري دغه یو برخه چې دوه برخو باندې ویشلې شو د ګډه سره چاپ کوم او که بیلې بیلې کوم دا هم باعث دې سوچې وزنډول سي
تاسو ویل چې بدلون راغی څه ډول یو بدلون
بدلون خو په هر انسان کې باید راسي موږ تیر عمر د لکتوب د زلمی توپ شاعری دایي چې مثال هغه زیات د انسان په دغه خواهشاتو باندې مبنی کله چې د خواهشات او غوښتنې له ټکر او خنډ سره مخامخ کیږي دلته دی فریادونه کوي بدلون دا ده چې اخر څوک چې 50 کلنی ته ورسیږي او تر هغې هم واوړي نور خو باید په انسان کې بدلون راسي ځکه دا د انسان ټول ژوند یوازې بیولوژي نه ده خواهشات د انسان دا خو یعنی ټول د فیزیولوژي او د بیولوژي تر حد پورې دی تر دې نه مخکې ژوند خو ډیر لوی ده
یعنی دا خبره د معنا لري چې عمر چې د انسان په تخلیق اثر کوي هم یې لوری ور بدلوي او هم کېدای شي ځینې نور تغیرات پکې راشي
اصلا ژوند ته زه داسې ګورم چې دیو دا مادي ژوند دی زموږ بدن ده د بدن اغیزې او غوښتنې دي دی به داسې یو مثال ورکړل دا لکه د یو بټۍ وي د خښتو د خښتو په بټۍ کې لرګی سوځي تیل سوځي ربړ پکې سوځي نور د سون مواد سوځي په بټۍ کې اور بلیږي او پخېږي پکې خښته زه ژوند ته په دې ګورم چې زمونږ ژوند عبارت د ژواک یعنی معنویت او له ځواک نه دی زمونږ مادي وجود سوځيږي دلته اور بلیږي د یو کارخانه ده او رشد پکې چې کوي وده پکې څه کوي معنویت نو اصلي د ژوند مقصد دا ده چې سړی د ژوند په یو مرحله کې باید معنویت ته متوجه شي خپل معنویت لوړ کړي زما په اند د ژوند اصلي سفر هم دا ده چې معنویت پکې وده وکړي ځکه د بدن دا خو تر 40 کاله 50 کاله 60 کاله پس اخر درته وایي چې نور د تلو نه یې مه پرېږدي
اوس که یو شعر درنه واورو صادق صاحب
یو څو متفرقه شعرونه به داسې ووایم چې د ظاهر په دود که هر څو ښه انسان یم، د باطن په تور ځنګل کې لا حیوان یم، د کردار تخم په خپله لمن شیندم، زه پر دغه ځمکه خوار یم هم خان یم، ټپی وایم خوږ ترتیل په تلاوت کړم، په نصاب د مسلمان افغانستان یم، او په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي په پاخه عمر پرهیز لغوړو خوي لپی مخ سترګې اړوم روان یم.
صادق صاحب، ډېر وخت مو شاعري کړې ده، کتابونه مو چاپ دي، ښه شعر ستاسې له نظره کوم شعر ده؟
د ښه شعر خپل خپل وخت دی، یو شعر په یو وخت کې ارزمی کو ډېر ښه شعر وي، نو که د شعر هر وخت په خپل وخت کې معناوي لري، یعنی دا یو وخت به تا ته یو شعر په غوږ برې په زړه برې ښه ولګېږي، هغه وخت به ستا طبیعت هم دې ته آماده وي چې دا شعر جذب کړي، او بل وخت به دې یو بل شعر په زړه ښه ولګېږي. د انسان یعنی دا د انسان په خپله د مازغه د انسان د مزغو فریکوینسي او د انسان د خپله باطني حالت پورې مربوط ده. یو شعر نن ښه لګېږي، سبا ښه نه لګېږي، دغسې زه فکر کوم چې په خپله دغه معیار وي.
یعنی یو ښه شعر تل ښه شعر نه وي؟
نه، تل ښه شعر نه وي، یو وخت به ښه لګېږي، یو وخت به ښه نه لګېږي.
که په تا ښه ولګېد ښه شعر ده، که ښه ونه لګېد ښه شعر نه ده.
طبیعي خبره ده، خو هر سړی خپل قضاوت کوي، نه دا خو په ذوق پورې تړلې ده، د هر سړي خپل ذوق دی. یو ښه شعر به وي، یعنی یو غزل ده ته ووایه، په دې غزل کې تاسو ګورئ نن سبا خو دا فیسبوک ته کمنټونه به راځي، هر سړی د خپل ذوق مطابق هغه شعر ستایي، نو انتخاب هغه سو. ته یو ورځ دې پلو ته زړه کېږي، پلو دې وخورده چې په دې هوټل تېرېږي، د کباب بوی در باندې ولګېدې، بیا وایي چې او چټي مې دا خېټه په اوس په پلو ډکه، اوس دا په کباب څومره ښه بوی ده، کباب به وخورم. دا طبیعت دی د انسان. زه خو یې دغه معیار بولم، ذوق یې که معیار وګڼل سي د ښه شعر او بد شعر، نو ذوق خو بیا په یو حالت نه وي.
تاسو ویل چې په مختلفو حالتونو کې مختلف شعرونه سړي ته ښه ښکاري، خو یو شعر کومې جامې باید کړې وي، څه ډول یې ځان سینګار کړی وي چې تاسو ته ښایسته ښکاره شي؟
خو یو خو شعر دا ده چې هغه ول د فصاحت او بلاغت او دغه په ښه ژبه وي، په ښه تشبیه وي، نوی خیال وي، که نوی خیال نه وي بیا زور خیال په نوې جامه کې وي، چې څوک یې اوري په هغه باندې یعنی لفظي او معنوي ثقالت هغه ونه لري. دا خو طبیعي خبره ده، ټولو د شعر متخصصینو دا خبره کړې ده، خو زما په اند شعر هغه دی چې هغه انسان ته ښه فکر ورکړي. له بده مرغه موږ شاعري مثلا د ژور حکمت او علمي لیدلوري نه ده نقد کړې. مثال خبرې، موږ په شعر کې د مایوسۍ خبرې کوو، مایوسی د مایوسۍ خبرې چې بل انسان اوري هغه هم مایوسه کوي. دا اوس مایوسۍ خبر اوس یو سړی آلریډي خفه دی، مشکل کې دی، په هجران او بیلتون ځپلی دی، او موږ ورته همدا شعرونه وایي. د انسان ذهن داسې عیار دی چې هغه منفي نه لري، هغه فولډ کوي، هغه ضربوي یو شی، نو داسې یو شعر چې هغه ټولنې ته دا خو ما مخکې عرض وکړو چې یو انرژي ده، یو وایبریشن ده، دغه وایبریشن که بل سړی وایي همدا د غم داستان تکراری دی، په غمونو کې ډوبېږي. نو فشر هغه دی چې بل انسان ته مثبت لرزی ور انتقال کی، غیر له دې نه چې هغه کې یو ښه سوچ وي، یو ښه ذوق وي. دغه طبي اړخ ته موږ بیخي د شعر متوجه نه یو. موږ ښه شعر هغه ته وایي چې احساسات پکې ځپل سوي وي. ښه شعر هغه شعر دی چې انسان ته ښې لرزی ور ولېږدوي، مثبت لرزی ور ولېږدوي. علاوه له دې نه که په یو تیری پکې یو معنا پکې، د خلاصه خبره ده.
یعنی د شعر لمن دومره پراخه ده چې موږ هغه فکرونه چې لرو هغه راوړو شعر ته.
او زه مثال به په شعر کې درته وایم، ملا ټولې به ستا واورم، خدا واوره پارسه کې مې د عقل برخه غواړم. یا لکه دا شعر اوس تاسو څومره پکې راغلی، د اذان او د ټپو رشته په خدا انقلاب د دې نصاب په نغمه غواړم. اوس تاسو پکې دې کیس خبره رانغله، سیاسي خبره رانغله، راغله کنه. بل تیری خبره مثلا زه دا یو تیری ده چې یعنی دا موږ چې اکثره چی زده کوو دا زده کړه څه ته وایي، دا یعنی یو معلومات تی راټولوي، د کتاب له هارډویر نه راځي، د ذهن سافټویر ته راځي. فکر دی ولی ذهن هغه وخت د انسان ذهن پرمختګ کوي چې دی په خپل انرژي مصرف کړي. اوس دغه مفکوره په یو شعر کې، مستعار فکر د خپل صلاحیت مرګ وي، ډیر په خپل تن کې د عمر بندیوان دي. د سراغ لکه رانغله اوس دما نور داسې شاعري و، مخکې شاعري کړې وه، دغه د ځوانانو طبیعت مې څو شعرونه پکې وایم. مثلا په جندو زړونه انزور کوي مینانو نن د خلکو د جفاف ضد لاریون دی یا دواړه سترګې صادقه پوهنځي دي خپل مخې په مجموع کې پوهنتون دی.
صادق صاحب تاسو ویل چې کېدی شي خپل فکر د شعر حصه کړو، خو دلته دغه توپیر هم پکار ده چې مثال لمونږ نه دغه خبره په عادي ډول کېدلی شي که نه په هنري ډول. مثال دا ډېره مهمه خبره ده چې مونږ سره به ډېرې زیاتې خبرې وي، خو هغه شعر کول هم هنر غواړي، هغو ته د شعریت خواږه ورکول هم یوه خبره ده.
په حکمت کې یو خبره کېږي، وایي د یو خورد علم سره یو خروار عقل پکار ده. نو دغه ډول له هرې خبرې سره، د یو وړې خبرې سره، یو د یو واړه مفهوم سره یو خروار شعري هنر هم پکار ده. نو که دا شعر په شعریت کې بیا دا هنر بیرته دغه د جذباتو د عاطفي او د احساساتو دا خو په هېڅ وخت کې دغه اړخ خو یې اګنور کېدلی نه سي، له پامه نه شي غورځېدلی. نو دا پکار ده هنر، خو شعر خو ده د هنر ژبه، او دا هر څه مفاهیم راوړي، خپل خیالات راوړي. ستا په ذهن کې به ډېرې خبرې هنري ځای نه وي، دستا خپل هر مشاهده هنری نه ده، هر تجربه هنری نه ده، هر عقلي استنباط هنر نه شي کېدای. نو دته مجبور هنری هغه کې بیا د دې د هنریت لپاره بیا یو خاص حالت ده چې کله کله د انسان دغه موډ طبیعت بیا هغه سي هنری بیا وای.
استاد په شعر کې ولسی رنگونه هم شته. زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوړوه، ما ته مې خپل نصیب معلوم دی کنه.
موږ تاسو له خپل ماضي نه یا له حافظې نه نسو وتلی کنه. کله کله شاعر په داسې عمر کې چې هغه وخت په هغه حالت کې نه وي، خو د تېر عمر یو حالت رایادوي. نو طبیعي خبره ده فولکلور هم دلته چې زما په نوم په زیارتو باندې شال مغوره غوړوه، دا د فولکلور د فولکلوریک عقیدې یو برخه ده، د یو رواج. او دویم دا ده چې شاعر په ډېرو هغه کې د امپتي تجربه کوي. امپتي دا معنی چې یعنی یو سړی د بل په حالت کې ځان دروي. دی شاعر دا وړتیا هم لري چې د بل انسان، یو یتیم دی، یو بېوزله ماشوم ده، په روډ روان دی، په سړک کې وږي خرڅوي، دغه حالت کې هم ځان درولی شي. په عین زمان دی د چا خبره ټایم ټریول هم کولی شي، خپل ماضي ته تللی شي او د ماضي هماغه حالت هم ځان راوستلی شي. نو داسې تجربې څه نا څه ما خو تب ازمایي کړې ده، یا به کامیاب هم یا نه یم، خو په تاسو پورې په لوستونکو پورې اړه لري.
ستاسې ترنم ډېر زیات مینوال لري. اوس که یو شعر په ترنم کې راته ووایې نو دا به لا ښه شي.
په سپینه ږیره ترنم خو به ستاسو څه وویلې نو.
خدایا حالات، خدایا حالات، دلم بالم با جهان بدل کا، یا میلون کن کا، یا میلون کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا، جوندی للا سا پہر لوری فریادی شوربا، داد جنگونو داد جنگونو، وینو تگے خپل انسان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بی زڑکا زما زان بدل کا، نمنگ خاد شو نو هم دے چا باد تفریح ہوت، نمنگ خاد شو نو هم دے چا باد تفریح ہوت، یا متندی ربا یا دا افغانستان بدل کا، یا میڑن کن کا، یا میڑن کن کا، ما بزڑ کا زمازان بدل کا، بید ارمان دا جنازو صادق سو پکے، بید ارمان ل جنازو صادق سو پکے، دزڑ پنم ہے د زړه په نوم دی هدیرې ته نون عنوان بدل کا یا میړون کن کا یا میړون کن کا ما بی زړه کا زما ځان بدل کا خدایا حالات دے لمبا لمبا جہان بدل کا
زما پنم پارا تو باندے شام بڑا ماتا پل نصیب معلوم دے کھانا شمے دہی چاپ
وریدونکو د ازادي رادیو مجلې د پای په شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا ښه وخت ولرئ.
دادا کو می پیاله باندې چې نشه پکې مستي می پیالے بھنگ دے چنا شب کی مستی دادا کو می نغمے شنگ دے پیشاباب کی نچیری دادا کو می نغمے شنگ دے پیشاباب کی نچیری شفاظے سنت میم کام سازے سم کامیم تم سوریے دہنگ تمے آوازے لمبے سجی شم سپتنگ تمی پروازے سمجھنم تمی چننیے سمہر تمی ممتازے سمجھنم تمی چننیے سمہر تمی ممتازے دادا کو می پیالے بندے چنا شیپ کی مستی دادا کو می نغمے سنگے شباب کی مستی زماد جنون دازے ہم ناظم یہ ہم میں نظم کم سوز ہم گو دازے تقبلات کمی کھابائے امر جا درا دنیا دے زلکھوں میں پھنا تشتم چھے انجام کمی آبازے لکھوں میں پھنا تشتم چھے انجام پھنی آخازے دادا کو می پیالے بھنگ شنا شیب کی مستی دادا کو می نغمے شنگ شباب کی مستی
اصل تمہیں آبادی حقیقت تمہیں مجاز مجھے ہم جلوائے تم ذات تبے